السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې رینا امیری افغانی اول اصل امریکایي د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د نوموړي ټاکنه به د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بدلون راولي.
خ پریکړه ده ځکه چې میرمن امری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا باریک زیوه. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان میلادي کال په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړی ده.
تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی، او په عین زمان کې د نړۍ لپاره یو نوي حالت رامنځته کېدل دي.
د 2021 کال د افغانستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مول خاغلی جلالي سره مرکه کړي د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مهیروي د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني ورپرېږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن پر ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني ورپرېږدي. د چهارشنبه په ورځ د غونډې پر مهال د کندهار پخوانی والی ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبان حکومت به سقوط شي.
توغه امریکایي چې زموږ سره د روس په مقابل کې کومکونه کول، راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه کله کې اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دي، د اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي چې دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه چې پرون ناوخته توضیح شوي وویل
دغه کومکونه چې وویشل سو زر کسان چې ټول خزینه وو او هغه خزینه چې خپل سرپرست فامیل وو او ډېر مشکلات یې درلودل دا توزیع شو، البسه او وریج پکې شامل وو.
خاغلی انصاری له نورو هیوادونو هم او غوښتل چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې ښایي 30 میلیونه افغانان ونتوانېږي چې خواړه ترلاسه کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په رارسېدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون دی روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبره داسې وخت کې چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې دی روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایمیلی هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسي چارواکو د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسي پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشن که پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
Right now delta and omicron are
the اوس لپاره دلتا او اومیکرون دو غونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کې دوه امړي نشمیرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرې دوی څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور لمخې د دسمبر له 22 متر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیون پیښو ته رسیدلي چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې پیښې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او ریډل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو افغاني ول اصل امریکایي رینا اميري د افغان خزو او جنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استاذ په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د پریکړه هرکلای کړی او وایي چې د اغلی اميري له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دا پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا اميري خپل ځانګړي استازې وټاکله. رینا اميري په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې. له ملګرو ملتو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی اميري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازې جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په ټویټر کې لیکلي دي چې د خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا اميري سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلي ویسټ په باور رینا اميري ژوره تجربه او تخصص لري چې د اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا اميري له ټاکل کېدو سره دا هیله منده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی اميري دا وړتیا لري.
خو پریکړه دا ځکه چې میرمن اميري سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي د افغانستان سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري څوک توانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقع شي، ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتې دوه چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د روان کال سیاسي، امنیتی او اقتصادي تحولاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت بغوښ شو
له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم ګوردن براون لیکنه خبره کړې چې پکې وایي افغانستان له تر ټولو ستر معاصر بشري ناورین تیریږي. د خغلی براون په وینا لویدیز باید په خپل تاریخ کې د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاته بشري مرسته ځانګړې کړي، ځکه چې په وینا یې افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط په درشل کې دی. دا برتانیا د پخوانی صدر اعظم زیاتی د افغانستان ترنمایي زیات وګړي له لوګي سره مخ دي او په دې کې یو میلیون هغه ماشومان هم شامل دي چې قحطی په مرګ واخی. ګوردن براون په دې لیکنه کې وړاندې وایي نړۍ د دې ضمانت پر ځای چې هیڅ هیواد بل قحطی سره نه مخ کیږي، نن له یو داسې سره مخ ده چې یو هیواد په بشپړه توګه د قحطی سره لاس او ګریوان دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه وګډه لیکنه خبره کړې او په هغه کې د اگست میاشتې د وروستۍ اونۍ په 15 ورځو کې هغه څه تصویر کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې پر یو شمېر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې وو او هغه مهال د غلطه میشتو امریکایي سرتیرو تیر شوی دی. ورځپاڼې د ټامس ګیبسن نیف په نوم د یو امریکایي سرتیري له خولې لیکلي چې د افغانستان د جګړې د پایل پر مهال ډیر لس کلن. هغه وایي کله نا کله به یې په کورنیو ناستو کې د افغانستان د جګړې په اړه اوریدل، خو د وخت په تیریدو سره سرتیری شو چې افغانستان کې هم دنده ترسره کړه. نوموړی وایي په وروستیو کې یو ځل بیا افغانستان ته واستول شو او وروستی ماموریت یې د کابل په هوایي ډګر کې د څو هیجاني ورځو تیرول و. نیویارک ټایمز د ډیرو هغه افغان کورنیو کیسې هم په تفصیل او لاکسونو سره کړي دي چې د اگست میاشتې په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې راټول شوي وو. له دې کسانو څخه یو هم مجیب مشال دی، هغه هم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر مهال ډیر لس کلن. هغه وایي د طالبانو په لومړۍ دوره کې ماشوم و او ښوونځي ته د تلو او د هغه وخت د ښوونځي د درسونو خاطرې یې په یاد دي. هغه ورځ هم په یاد ده چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې د امریکا لوی نظامي الوتکې د افغانستان په اسمان کې څرګندې شوې او د طالبانو د نظام د نسکورېدو اوازې هر ځای خپرې او د طالبانو د کتاب لومړنی فصل وتړل شو. مجیب مشال نیویارک ټایمز ته ویلي هغه په افغانستان کې د خپل ژوند د لویو بدلونونو شاهد و. له ښوونځي او پوهنځي فارغ شو، د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور پر مهال دنده پیدا کړه او په خپل هیواد کې یو لویدیز ډول ولسواکۍ ته د حرکت شاهد و. مجیب وایي د 2020 میلادي کال د اگست پر 15مه فضا یو ځل بیا بدله شوه. هغه د خپلوانو کور کې میلمه و چې د جمهوري نظام د نسکورېدو یې واورېدل. هغه یو ځل بیا طالب سرتیری د کابل پر واټونو ولیدل او له زرګونو نورو کورنیو سره د کابل هوایي ډګر ته ورغی. دغلته یې په ویره او خطر کې 15 ورځې تیرې کړې او وایي چې د یو روښانه راتلونکي په هیله یې بلاخره خپل وطن شاته پرېښود.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د پخوانی حکومت په ړنګېدو او بیا واک ته د طالبانو له رسېدو سره په سیمه ایز او نړیواله سطح یو نوی وضعیت رامنځته شوی دی. په افغانستان کې په دې کال د رامنځته شوو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو په اړه مې له ښاغلي جلالي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې 2021 کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي؟ ښاغلي جلالي وویل
د افغانستان پهنه بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات یې په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی. او ځکه نو تا نه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغ د چې تاسو وایئ چې دا کړی دی، دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي، او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلي دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونهخي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونه کېدونه نه ده.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راشو دې ته چې د طالبانو لوکمنی څلورنیمه میاشت پوره کیږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده خودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 مکلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده خودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نشي ګومان نه کوم چې وي پېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی، د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدنده ترسره کړي، د افغانستان په ځی تاریخ مولکلای ده. دا دوهم ځل ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولی د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکایانو شروع وکړ چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامتر چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانی په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه د باثبات او حکومتو نازل نه دي. ما هغه وخت ویلی چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړیږي. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس له هغه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثباتو حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات یې نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د 100 کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو دپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغسې اردو جوړه کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې رقم اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي، د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخته پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګانې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګانې هم جوړې شوې دي او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی، داسې نه دوامدار وخت و، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسیږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پرځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچیرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کدرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کدرونه بېخي ډېر دي او هیله ده چې لوغو استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یو وپوهېږي چې چېرته روان دي، څه شي غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتې له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایطو کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاتګ هم کولای شي.
کراشو دې خبرې ته چې اوس افغانستان په داسې یو بحراني حالت کې دی، ستاسو په نظر طالبان ته څه پکار دي چې باید ترسره کړي، او نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه حالت ووځي؟
متاسفانه افغانستان په داسې شرایطو کې دی چې په خارجي مرستو باندې متکی دی. بل خارجي مرستو نه دوی نشي کولای خپل ملي اقتصاد ته وده ورکړي. یا دا شرایط رامنځته کړي چې بل اخره ودي وکول شي په ځان باندې بسیا شي. خارجي کومکو تر اول ضرورت دی. په عین زمان کې افغانستان ته تنظرل دی شي اقتصادي په منطقه کې سره مدغم شي. یعنی منځنۍ آسیا کې، جنوبي آسیا کې، شرقي میانه کې، یعنی ارتباطات د نتیجې سره پراخ شي په دې منطقه کې. دا ټول په دې پورې مربوط دی چې دنیا څنګه طالبانو باندې فکر کوي. تر اوسه پورې دنیا د طالبانو په اړه کې داسې مثبت نظر نه لري. ځکه دوی تر اوسه پورې لا داخلي مشروعیت نه دی پیدا کړی. تر څو چې درد نشي نو خارجي مشروعیت یعنی ملي مشروعیت هم نشي پیدا کولی. څو چې ملي مشروعیت پیدا نه کی نه کومکونه د خارجي په شکل شي د دې زیربناوي تقویه کی دوی ته د اقتصاد په کو ودروي بشري مرستې به وکړي مګر بشري مرستې تر یو حده پورې کومک کولی شي. اساسي مرستې باید د نهادونو سره د حکومت د نهادونو سره وشي او هغه وخت کېدلی شي چې دنیا دغه اعتماد وکړي په حکومت. تر اوسه پورې متاسفانه دغه اعتماد نشته او په نتیجه کې فکر نه کوم چې د اقتصاد دې حتی ورسیږي تر څو چې خارجي مرستې نه وي چې دوی کولی شي په ځان بسیا شي.
جلالي صاحب، د کال په آخر کې اکثرا رسنۍ په تیره نړیوالې معتبرې هغه په نړۍ کې د کال مهمو پیښو ته کتنه کوي. د بېلګې په توګه امریکایي سی این این تلویزیون په روان کال کې د لسو مهمو پیښو چې د خبرونو سرټکی جوړول افغانستان په سر کې راوستی. اوس چې امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي، آیا فکر کوي چې نوی کال به هم افغانستان د نړیوالو رسنیو د پاملرنې په محور کې وي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان مسله داسې ده چې هم په سیمه کې لوی اثر لري د حالات اهم په نړیوال سره. فکر نه کوم چې دا د افغانستان مسله هیر شي او یاد ده چې د خبرونو په سر کې روان شي. البته فعلا د اوکراین مسله باندې خلک خبرې کوي او یا په پایین زمان کې د چین او د امریکا په مناسبت خبرې کوي دا ډېر دي، مګر د افغانستان مسله داسې ده چې په سیمه کې هم اثر لري، د سیمې په حوالتو مؤثر واقع کیږي او د نړیوالو رقابتونو په اساس باندې کیږي. تر ټولو مهم مسله تروریزم دی. ډېر خلک فکر کوي چې طالبان په دغه شکل چې حکومت کوي دوی ته دوام ورکړي او د تروریزم یو نوې نسل راپورته کیږي له منطقه ده. نو ځکه تروریزم یو عمده مسله ده چې ګومان نه کوم چې د خبرو له صدر نه لږ شي په آینده کال کې.
په افغانستان کې روان 2023 کال رامسته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه و. بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. تر اوسه ویبپاڼې ته نه ده پورته شوی خو څو شیبو کې به ویبپاڼې ته پورته شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم هیوا نړیوال موضوع د لویدیز درې هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي تړون دی بیا را ژوند کیدو په خبرو کې اخیل دي، د دې خبرو پر ګړندې توپ ټینګار کوي. د جرمنی، فرانسې او برېټانیا ډیپلوماټان وایي په څو اونیو کې باید یوې موافقې ته ورسي کنه دا تړون خپل ماهیت له لاسه ورکوي. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو ترمنځ لاسلیک شو چې بیا په 2013 کال کې واشنگتن له دې تړون څخه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو اتم دور مذاکرات په ویانا کې روان دي. ایران چې ادعا کوي اټومي هڅې د سولې هدفونو لپاره دي، د یورانیم غني کېدلې وروسته له دې په تدریجي ډول زیات کړي دي چې متحد ایالاتونه له دې تړون څخه ووتل. د فرانسې، برېټانیا او جرمني استازو په ګډه اعلان کې وویل چې خبري عاجل دي او دوی داسې پړاو ته پنيشته کې دوی چې د ایران اټومي تړون د لمنځه تلو په حال کې دي. د دوه درو هیوادو ډیپلوماټانو زیاته کړه چې د موافقې لپاره میاشتې میاشتې وخت نه لري. خبره ده اونې ده چین او روسیا چې دوی هم د 2015 کال تړون لاسلیک کړی دی، استازو یې د ویانا پروانو خبرو کې په مستقیم ډول برخه اخیستې ده. د روسیا استازي میخائیل اولیانوف پرون لخپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. د پټویټر کې لیکلي دي چې په دې مذاکراتو کې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ له نږدې همغږي شته او دې ته سخت اړتیا ده چې دا تړون بیا راژوندی شي. د امریکا استازي هم په ویانا کې دی خو په مستقیم ډول په خبرو کې برخه نه اخلي. ایران د دې خبرو پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لری کېدو خبره په مساوده کې ځای کړې ده. ایران په ورته وخت کې غواړي چې اټومي تړون ته د متحده ایالاتونو ستنېدل تضمین شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان د اونۍ په پیل کې د اتم پړاو خبرو د شروع کېدو په درشل کې وویل چې تر هر څه مهمه ده چې ایران پرته له کوم خنډ څخه په اسانۍ خپل تیل وپلوري. بل لور ته د سیشن بی پورس د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینیت چې د ایران اټومي هڅو ته اندېښمن دی وویل د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لسم اټومي تړون سره مخالف نه دی، خو شک لري چې د خبرو په ترڅ کې داسې یو توافق ترلاسه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو مېرمنو ته دغه مرستې وویشل شوې چې په خپله د کورنیو سرپرستي کوي او ډېر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هېوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي. کمو غوښتې وې د یو نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي بشري حقوقو ونیزې خبرونه واوري پام وکړئ د خزل لپاره نیمه نړۍ خبرونه ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې اوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه خزینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري چې ته سیستر شوې چې نور زده کړه ماکه. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپل اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
مې ژوندای مثال به درکوم. موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وي نجونو کې ټول په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه دا کړای، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له خاصخه د نامنه او د کورنۍ او د بیزای قیدګیری لوجه انجونی خوانځیو ته نشوي تلای. حال دا چې